د مینه پیغام.
زما ګرانو ملګرو السلام علیکم. نوی امید پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی. زمونږ د طرف نه د مینه او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او دې د پاره د الله پاک شکر کوو.
زما ملګرو زما له طرف نه سلامونه قبول کړئ. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او زموږ پروګرام ته به ناس یاست او دا به خپه غور سره اورئ. خو زما ملګرو د ټولو نه مخکې مونږ غواړو چې تاسو له خپل پته درکو په کوم باندې چې تاسو مونږ سره رابطه کولای شئ. نو تاسو پین او کاغذ راواخلئ او زموږ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون نمبر دی
0015 0 5 0 2 5 0 1 0 5 0 یعنی 0014 50 25 41 0 54.
زما خوږو اوریدونکو تاسو د ټلیفون بندولو نه مخکې خامخا خپل غور سره زمونږه پیغام واورئ. نو بیا تاسو وروسته خپل ټلیفون بندوئ. تاسو سره رابطې کولو لپاره دا پیغام تاسو لپاره ډیر ضروری دی چې تاسو یې واورئ. او کچری تاسو نور پروګرامونه یا دا پروګرام دوباره اوریدل غواړئ نو دې لپاره زمونږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net او زمونږ یو بل ویب سایټ دی چې په هغه کې به تاسو ته ډیر خوله خوله پروګرامونه ملاويږي، یعنی گیتونه، د لوستلو د پاره کتابونه او نور داسې ډیر روحاني سيزونه تاسو ته په هغه کې ملاويږي. زمونږ دا ویب سایټ دی www.pashtozere.org. زما ګرانو اوریدونکو کچری تاسو سره د انټرنیټ سہولت وی نو تاسو مونږ سره په ایمیل باندې هم رابطه کولای شئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
زما ملګرو تاسو خو زمونږ پته ځان سره ولیکله. زما یقین دی چې تاسو به خامخا مونږ سره رابطه کوئ.
زما ملګرو کچری تاسو په سر کې سپګی وی نو بیا تاسو له څه کول پکار دی. نو د دې اوریدو د پاره تاسو زمونږ دا پروګرام ووري.
زما ملګرو دا یو عامه مسله ده کوم چې په ټوله دنیا کې خلکو ته راپیخه ده او مونږ غواړو چې د دې په حق له تاسو سره خبرې اترې وکړو. او یقینا چې د دې خبرو نه به تاسو ته ډېره مرسته ملو شي.
د دې نه علاوه مونږ به تاسو ته دام وایو چې څنګه او په روحاني تور باندې او ښه ژوند تېروي.
ملیکي کله چې ځوانوم نو هغه وخت څو څو ځله زما په سر کې سپګې شوې وې. دا څومره د شرم خبره ده. ما ته هغه وخت یاد دی چې په اسکول کې به استادانو هر هفته د ماشومانو سرونه کتل چې سپګې پکې شته او که نه. یو ځل استاد زما سر وکتو او پکې سپګې وې نو هغې زه کور ته ولېږلم.
خو ما اوس خو ستا ویښته ډېر ښکلی ښکاري.
مهرباني ملیکې، ښځې اکثر غواړي چې د خپلو ویښتو خاص خیال وساتي. ملیکې ولې داسې نه ده څه؟ زه اوس د خپلو ویښتو خیال ساتم. زه اوس نه غواړم چې زما په سر کې سپګې او نه نورې ښځې غواړي.
نه زما ملګرو راځئ چې نن په دې موضوع باندې یو څو خبرې اترې واورو.
زما ملګرو په انسانانو کې ډېرې خبرې یو شان دي. کېدای شي چې زموږ رسم رواج بدل وي، زموږ ژبه بدله وي او زموږ جامې او د ژوند تیرولو طریقه بدله وي، خو بیا هم زما په خیال د دې فرق په نسبت مونږ کې ډېرې خبرې یو شان دي. مثال په تور د ټولو ښځو بدنونه یو شان پیدا کړی شوي دي. زموږ د ټولو په بدن کې سرمن، هډوکي، لاسونه، خپې او مخونه شته او دا ټول اندامونه په مونږ کې یو زبان موجود دي. کله چې مونږ خوشاله یو نو مونږ خاندو او خوشحالي کوو او کله چې په تکلیف کې یو نو جاړو. دا هیڅ خبره نه ده چې مونږ چرته اوسیږو. زمونږ د ټولو په ژوند کې سناسه تکلیف راځي. داسې څوک دي چې هغوی به خپله ګوته نوي غوسه کړي یا به یې خپه نوي خوږ شوي یا به مچۍ نوي چیچلې. زما ملګرو ما سره خو دا هر څه شوي دي، تاسو سره هم داسې شوي دي که نه؟ ننن به مونږ د یوې ډېرې عامې مسلې په باره کې خبرې کوو، کومه چې په ټوله دنیا کې په خلکو کې موجوده ده، او دا د سر سپګي دي. د سپګو ډېر قسمونه دي، خو نن به زه صرف د هغو سپګو په باره کې خبرې کوم کومې چې د خلکو په سر کې وي.
فیصله، مونږ ته به دا څنګه پته لګي چې زمونږ په سر کې سپګي دي؟
د ټولو نه اول خو به ستاسو سر ګریږي. کچرې تاسو خپل سر ډیر زیات ګروئ، نو دا خو په غور سره وګورئ، آیا تاسو ته په خپل سر کې سخت کاری؟ آیا تاسو ته په خپل سر کې څه محسوسیږي چې په ویښتو کې ګرځي؟ سپګي همیشه ګرځي، ځکه چې د دې وزرې نه وي، او نه دا ټوپ وهلی شي او نه الوتی شي. د سپګي شپږ خپې وي، او د دې په وجه دوی په ویښتو کې نښتې وي، او دا سپګي ډېرې وړې وي.
نو ولې دا دومره وړې سپګي انسانانو له تکلیف ورکوي؟
دا ځکه چې دوی خپل کور د انسان په سر کې جوړوي، او د خپل خوراک دپاره زمونږ وینې سکي. سپګو ته د ژوندي پاتې کېدو دپاره د وینې ضرورت وي، او کچرې دوی د انسان د سر نه د سلی رشتو ګنټو نه زیات وخت پورې بهر پاتې شي، نو مړې به شي. سپګي په نورو ځناورو کې ژوندی نشي پاتې کېدی، خو چې کله سپګي ډېر خوراک نه حاصلوي، نو په دې دوران کې هغوی بچی پیدا کوي. سپګا د سلو نه زیاتې هګۍ اچوي، او تقریبا په یوه هفته یا په یوې نیمې هفته کې د دې هګو نه بچی پیدا کیږي، او په عام طور دا زموږ د سر شاته حصه کې وي.
د سپګو په باره کې خو مونږ ډېرې خبرې وکړې، خو مونږ له سپګو ختمولو دپاره څه کول پکار دي؟
د سپګو ختمولو دپاره دا ډېره ښه طریقه ده چې ویښته کل کړی شي.
خو یوه ښځه هم داسې کول نه غواړي چې خپل ویښته کل کړي. زم داسې کول نه غواړم.
نو بیا د سپګو ختمولو دپاره په بازار کې خاص شیمپو میلاویږي، هغې سره به دا مړی شي. خو دا دومره محفوظه طریقه نه ده، ځکه چې په دې شیمپو کې داسې کیمیاوي ماده موجوده وي چې هغه اکثر د خلکو دپاره نقصانی وي. یقینا چې دې سره به سپګي خو ختم شي، خو دا د هغه خلکو دپاره نقصانی وي د چا چې کینسر، مرګي، سابندي، د مزغو رسولۍ، ایډز وي، یا داسې نورې بیماری وي. نو دا شیمپو په هغوی باندې خراب اثر غورځولی شي. نو زما خویندو، امیدوارې ښځې دې کلم داسې قسمه شیمپوان استعمال نه کړي، ځکه چې دا د هغوی ماشوم ته زیات نقصان رسوي. او دا یو ډېره خاص او ښه طریقه ده چې کله مونږ د سر نه سپګي په لاسونو سره وباسو، یا تاسو د سپګو ویستلو دپاره نری ګمنځم استعمالولی شئ. خو زما ملګرو، دا خبره یاد ساتئ چې سپګي د یو کس د سر نه د بل کس سر ته ټوپ نشي وهلی. دا هغه وخت د نورو کسانو سر ته ځي کله چې هغوی خپل سرونه جوخ کی، یا په یوه ګمنځ باندې سر ګمنځ کی، یا د یو بل ټوپۍ او لوپټه په سر کی. نو زما ملګرو، دا بخوي چې د سپګو نه بچ کېدو دپاره نورو خلکو سره خپل ګمنځ مه شریکوئ. زما یقین دی چې تاسو به زمونږ د خبرو نه سناسه زده کړی وي. خدای پاک دې تاسو له برکت درکړي. د خپل ځان او د خپلې کورنۍ ډیر خیال ساتئ.
زما ملګرو، مونږ خو د سپګو په باره کې خبرې واورېدې، خو اوس زه غواړم چې مونږ د ګناه په باره کې یو څو خبرې وکړو. زما ملګرو، ګناه څه ته وایي؟ مونږ ته دا څنګه پته لګي چې زمونږ په ژوند کې ګناه موجوده ده، او مونږ بیا د دې لپاره څه کوو؟
هر چا ته دې پته ده، کله چې د یو کس نه څه غلطي وشي نو دا څنګه وي؟ مونږ ته څنګه د دې غلطۍ پته لګې دی شي؟ مونږ خپل ځان ښه نه محسوسوو. کلم چې مونږ یو کس ته سختې خبرې وکړو یا ورته بد رد وایو، نو بیا هغه ډیر خفوي، او دې سره مونږ هم خفه یو. خو په ګناه باندې صحیح طریقې سره پوهېدلو دپاره مونږ له دا پیژندل پکار دي چې الله تعالی څوک دی، او ګناه څنګه دې دنیا ته راغله.
زما ملګرو، د کتاب مقدس په اولنی کتاب کې ویل شوي دي چې په شروع کې خدای پاک ځمکه او اسمانونه پیدا کړل، او بیا هغه ونې بوټي او ځناور پیدا کړل. او خدای پاک وویل، راځئ چې اوس مونږ بنی آدم جوړ کو، او هغه به د خپل صورت په شان جوړ کو. هغه به په کبانو، مارغانو او په ټولو ځناورو سارو او زنگلی وړو او غټو زناورو باندې اختیار لري. زما ملګرو خدای پاک دا ټول سیزونه وکتل او هغه ډیر خوشاله و. خدای پاک اولنی سړی او ښځې حضرت آدم او بی بی حوا له حکم ورکو چې هغې د باغ د هرې ونې میوه خوړی شي، خو د هغه ونې نه بغیر کمه چې د ښه او بد د پیژنګلو پوهه ورکوي چې هیڅکله د هغه ونې میوه نه خوري. که تا وخوړه نو په هغه ورځ به مړ شي.
خو ملګرو، بیا ډیر زر په دې ښایسته او کامل ځای کې شیطان د مار په شکل کې راغی چې په ټولو ځناورو کې چالاک و. هغه بی بی هوا دوکه کړه او ورته وویل، تاسو به نه مرئ. خدای پاک دا ځکه ویلی و چې هغه ته پته ده که چېرې تاسو له دې میوه وخوړه نو ستاسو سترګې به اوغړېږي، د خدای په شان به شئ او په ښه او بد باندې به پوه شئ.
زما ملګرو، په دې حواله کې مونږ واورېدل چې د خدای پاک د نافرمانۍ کولو ړومبی ازمېښ راغو، او په افسوس سره ویم چې بی بی هوا د مار خبره ومنله او د خدای پاک د حکم نافرمانی وکړه. د پیدایښت کتاب د دریم باب په شپږم آیات کې ویلې شوي دي چې ښځې ونه ولیده نو زړه کې راغلل چې دا ونه دمره ښکلې ده، میوه به څومره خوږی او دا به څومره مزو کی چې هوښیار شو. نو لږه میوې ته وشکوله او وی خوړه، بیا هلته لږه تې خامن لم ورکا او هغه مو خوړه.
او بیا یو ډیر عجیبه حالات راپیښ شول. د دینه مخکې هغوی بالکل د ګناه نه پاک وو، خو ورپسې آیات کې ویلې شوي دي چې دا میوې څنګه وخوړه نو ردی سترګې وغړېدې او پته ورته ولګېده چې دوی خبر بند دي. نو دوی د انځر پاڼې وګنډلې او ځانونه پې پټ کړل.
زما ملګرو، هغه د خپل جرم په وجه د الله تعالی نه د پټېدو کوشش وکړو او یقینا چې د هغې د ګناه او د هغې د نافرمانۍ نتیجه خو ډېره خرابه وه. خدای پاک ښځې ته وویل، زه به ستا د امیدوارۍ تکلیف او د ماشوم د زګېدو درد زیات کړم، خو د دې په باوجود ستا شوک په خپل خاوند تی او هغه به پتا اختیار لري.
او خدای پاک آدم علیه السلام ته وویل، تا د ښځې خبره ومنله او هغه میوه دې وخوړه چې د کمې نه ما منه کړې وي، ستا د عمل په وجه ځمکه لعنتي شوه. د خپل خوراک د پاره به ته ټول عمر په دې ځمکه کې سخته خواري کې، دا بازغي او مرکونډۍ زرغونی او ته به ځنګلي بوټي خورې، سخت محنت پکې، خولی به درنه بهیږي او ډوډۍ به خورې تر دې چې خاورو سره به خاورې شي چې د څه نه جوړ شوې ته د خاورې نه جوړ وي او بیا به خاورو له ورځي.
نو زما ملګرو، حضرت آدم او بی بی هوا چې څه غوښتل هغه حاصل کړل او د ښه او بد پیژنګلو یې حاصله کا. خدا هغه د خدای پاک د نافرمانۍ کولو سره حاصل کړل او یقینا چې هغه مړه شول لکه څنګه چې ورته خدای پاک ویلیو، ځکه چې خدای پاک همیشه رښتیا وایي.
نو زما ملګرو، دا ځکه مونږ نن سبا ګناه کوو، د عیسی علیه السلام نه علاوه هر یو انسان د حضرت آدم او بی بی هوا د نسل نه دی. الله تعالی پاک او مقدس دی، نو ځکه هغه د دې نافرمانۍ په بدل کې صرف د سزا اعلان کولی شو. نافرمانی ګناه ده او دا الله تعالی سره زموږ تعلق ختموي.
زما ملګرو، لږ سات تپاره د مور پلار او د هغې د بچو د تعلق په باره کې سوچوکئ. مور پلار بچولا د هغې د فائدې او د حفاظت تپاره نصیحت ورکئ، خو که بچی هغه نصیحت ونه مني نو آیا مور پلار له دا ویل پکار دی چې هیڅ خبره نه ده، خیر دی؟ نه، د نافرمانۍ کولو یو انجام وی.
نو ملګرو، هم دغه شانتی خدای پاک حضرت آدم او بی بی حوا له حکم ورکړیو، نو ردیم یو خاص مقصد و او هغوی هغه سوکړل سچ ورته په خپل نظر کې خخکارېدل. نو مونږ ټول د یو ګناهګار فطرت سره پیدا شوي یو، نو بیا مونږ د دې د پاره څه کولی شو؟
نو ملګرو، راځئ چې وګورو چې الله تعالی په نوې لوزنامه کې د دې په هکله څه فرمایي. په انجیل شریف کې د رومیانو په کتاب دریم باب او د رښتم آیات کې راغلی دی، ټول ګناه کړی دا او د خدای پاک د لوی نه محروم دی.
دا زموږ د پاره ناممکنه ده چې تاسو او زه یا بل څوک د خدای پاک د معیار په مطابق باندې جون تیر کو. په سلی رښتم آیات کې ویلې شوی دی، ټول د خدای پاک پر هم ویړیا صادق کیږي ولی چې مالک عیسی مسیح هغوی خلاص کړی دی. او پنځه ویشتم آیات کې ویلې شوی دی، چې خدای پاک مسیح د دې دپاره مقرر کړی و چې د هغه د قربانۍ په کفاره او په هغه د ایمان په وسیله ګناهونه ووینځي او چې خپل صداقت ښکاره کړي. او په 22 یاد کې خدای پاک فرمایي، مونږ ټول په یو وخت باندې بچ کېدی شو. دا هیڅ مسله نه ده چې مونږ څوک یو یا مونږ څه کړي دي.
زما ملګرو، دا خو زموږ دپاره یو ډېر زبردست زیری دی. ولې داسې نه ده؟ څه په دې وجه مونږ د عیسی مسیح د پیدایښت، د هغه د ژوند او په سولۍ باندې د هغه د مرګ کیسې ته انجیل شریف یا زیری وایو. دا یو زبردست زیری دی چې هغه د هر هغه چا دپاره د الله تعالی خواته د راتلو یو لار جوړه کا، څوک چې په ایمان روړي.
د عیسی علیه السلام د قربانۍ په وجه الله پاک سره زموږ تعلق واپس سم شو. او د دین علاوه الله پاک مونږ د دې لپاره پیدا کړی یو چې هغه سره تعلق وساتو او د هغه ملګری جوړ شو.
زما رونو خویندو، کې دې شي تاسو خپل ځان ته دا وایي چې زه یو ډیر ښه سړی یم یا یو ډیر ښه ښځه یم. زه د غریبانو خیال ساتم او په ټولو باندې رحم کوم، او زه د خپل مذهب په ټولو خبرو باندې عمل کوم. نو چې زه یو ښه سړی یا یو ښه ښځه یم او ښه ژوند تیروم، نو الله تعالی به خامخا ما قبلی.
په ډیرو مذهبونو کې دا ښودنه کیږي که چیرې مونږ خاص کارونه وکړو او ټول رسمونه او فرضونه پوره کړو، نو بیا مونږ د الله تعالی په نظر کې قبلی دی شو. خو مالک عیسی مسیح مونږ ته د بل څه ښودنه کوي. هغه به اکثر په مذهبي خلکو باندې تنقید کولو، ځکه چې په ظاهره باندې خو به هغوی داسې ښکارېدل چې په ټول شریعت عمل کوي، خو زړونه به د منافقت نه ډک وو.
زما رونو خویندو، اکثر په ځینې مذهبونو کې مونږ ته دا ښودنه کیږي که چېرې مونږ سخته خواري وکړو او په ټولو اصولو عمل وکړو، نو بیا مونږ خدای پاک ته نږدې کېدی شو. خو په انجیل شریف کې د رومیانو د کتاب 3:23 آیات یاد ساتئ، ټولو ګناه کړې ده او د خدای پاک د لویې نه محروم دي. او بیا په 23 آیات کې ویلې شوې دي، نو آیا مونږ په خپل یو داسې کار فخر کولی شو چې د الله تعالی په نس قبول وي؟ نه، ځکه چې زموږ د خلاصون بنیاد زموږ په ښه کارونو باندې نه دی، بلکې دا زموږ په ایمان باندې دی. ځکه چې خدای یو دی او د هغه په نظر کې د قبلېدو صرف یو لار ده. مونږ په اصولو یا شریعت باندې عمل کولو سره نه شو صادق کېدی، بلکې ایمان روړلو سره مونږ صادق کیږو.
زما ملګرو، مونږ په خپل طاقت باندې د خدای پاک خواته نه شو تللی. هغه په خپل زموږ د ټولو دپاره د هغه خواته د تلو یوه لار جوړه کړې ده. هغه مالک عیسی مسیح دی دنیا ته راواستولو، او مونږ له دا پیژندل پکار دی چې مونږ ګناهګار یو. او عیسی علیه السلام په سولۍ باندې د خپل مرګ په وسیله زموږ د ټولو د ګناهونو بوج په خپل ځان باندې اوچت کو، او زما او ستاسو د ګناه کفاره ورکا، او مونږ له د تل ژوندون راکو. په انجیل شریف کې د رومیانو د کتاب 5:23 آیات کې خدای پاک فرمایي، د ګناه بدل مرګ دی، خو د خدای بخښنه په مالک عیسی مسیح کې د تل عمر ژوند دی.
نو زما ملګرو، راځئ چې اوس د دعا په وسیله د خدای پاک حضور ته راشو او د بخښنې سوال ته وکړو. زما ملګرو، تاسو ما سره په دې دعا کې شریک شئ. اے مالک خدایا، مونږ ډیر په حلیمۍ سره ستا حضور ته راځو. مونږ ته معلومه ده چې مونږ ګناهګار یو، مونږ کله ماغه معیار ته نشو رسیدې کم چې ته غواړې. نو خدایا پاکا، مونږ ستا نه د خپلو ګناهونو د پاره معافی غواړو، او مونږ ستا شکر کوو چې تا عیسی مسیح دی دنیا ته رالیږلو او هغه زموږ د ګناهونو بوج په خپل ځان واغستو. د هغه نوې ژوند د پاره ستا شکر کوم، د کم چې تا مونږ سره وعده کړې ده. مونږ په تا باندې ایمان لرو او د تل ژوندون توفې د پاره ستا شکر کوو. آمین،
آمین. ما یو خبره درته کوم، کله کله د خلکو په وجه باندې مونږ ډیر زیات مایوسه شو. د هغه کسانو په وجه څوک چې خپل کار نشي کولی، د هغه ماشومانو په وجه څوک چې زده کړه نشي کولی، او کله کله په ژوند کې د د وړو وړو سیزونو په جبانی مونږ ډیر مایوسه کیږو.
خو ملکی تا ته پته ده الله تعالی داسې نه دی، هغه صابر دی، هغه زمونږ انتظار کوي، هغه په مونږ ډیر مهربانه دی او هغه هر وخت مونږ سره مینه کوي او غواړي چې مونږ یو ښه ژوند تیر کړو. ملکی کله کله چې زه د الله تعالی مینې ته وګورم او بیا خپل ځان ته وګورم چې نورو سره زما رویه څنګه ده، نو زه خپل ځان سره ډیره شرمنده شم.
نه ملګرو، راځئ چې د انجیل شریف نه یو کیسه واورو کومه چې حضرت عیسی علیه السلام کړې ده، او دا کیسه موږ ته ښودنه کوي چې د صبر نه کار واخلو او په نورو باندې رحم وکړو، ځکه چې خدای پاک په موږ باندې رحم کړی دی.
زما ملګرو، په انجیل شریف کې ویلې شوې دي د اسمان بادشاهي لکه د هغه بادشاه په شان ده چې یو ځل د خپلو نوکرانو سره حساب شروع کړو. نو په اول سر کې یو سړی داسې پیښ شو چې د هغه قرضه په لکونو کې وه، خو د هغه سره هېڅ نو. نو د هغه مالک دا حکم وکړو چې هغه د سره د ښځې، اولاد او هر څه مال حال چې لري خرڅ کړي او قرض دې پوره کړی شي.
سړی د خپل مالک په خپو باندې پریوتو او وی ویل چې ما ته صبر وکا، زه به ستا ټول قرض خلاص کم. نو د هغه د مالک په زړه کې هغه ته رحم راغلو، هغه هغه آزاد کو او قرض یې ورته وروبخلو.
خو زما ملګرو، هر کله چې دا نوکر بهر راووتلو نو د خپلو ملګرو نوکرانو نه یو نوکر ورسره ملو شو په چا چې د ده سل دیناره قرض و، هغه رونیوو او مری ته ول لاس واچولو او ورته وویل چې زما قرض ما ته واپس کا. نو هغه ملګری نوکرې په خپو پریوتو او ده ته مینت وکړو چې ما ته صبر وکا، زه به ستا قرض تا ته واپس کم.
خو هغې خبره ونه منله او په کیتخانه کې واچولو تر څو چې قرض واپس نکی. نورو نوکرانو چې دا حال ولیدو نو ډیر خفه شول. هغوی خپل مالک له لاړل او ټوله کیسه ورته تیره کا. هغه دا نوکر راوبللو او ورته وویل چې اے بدتمیزه، چې کله تا ماته مینت وکړو نو ما تا ته ټول قرض وبخلو، ولې په تا کې دومره سړیتوب نو چې په خپل ملګري نوکر دې داسې رقم کړی وې لکه چې ما په تا وکړو.
د هغه مالک ډیر غصه شو او دې د کتخانې مشر ته تر هغې پورې حواله کړو تر څو چې ټول قرض واپس کړی نی. که چېرې تاسو خپل رور د زړه د اخلاصه معاف نه کوي، نو زما آسماني پلار با په تاسو کې د هر یو سره داسې کوي.
زما ملګرو، دا خو یوه ډیره زبردست کیسه وه. د دې نه ماته ډیره حوصله میلاو شوه چې نور خلک معاف کم، ځکه چې الله پاک زره ډیرو سیزونو دپاره معاف کړی یم.
ملکی، زه ستا په مطلب پوه نه شوم، ته خو ډیره ښه ښځې، نو بیا ته څنګه داسې وې چې زه الله پاک ډیرو سیزونو دپاره معاف کړیم؟ زما په خیال الله پاک لا ستا نه زیات هغه خلک معاف کول پکار دي چا چې قتل کړي یا اغلا کړي.
مونږ خو داسې سوچ کوو، خو الله تعالی کامل او پاک دی، نو پکار دی چې کله مونږ نه څه غلطي وشي هغې د پاره هغه نه معافي وغواړو.
بې شکه ستا خبره صحیح ده. مونږ له پکار دی چې مونږ ښه او د مینې نه ډک کارونه وکړو، ځکه چې الله پاک مونږ پیدا کړي یو، او چې کله مونږ ښه کارونه کوو نو بیا هغه زمونږ نه خوشحالیږي. هغه غواړي چې مونږ خپل دشمنان او هغه خلک معاف کړو چا چې مونږ له تکلیف را کړی.
نو زما ملګرو، په الله پاک باندې ایمان ساتئ او هر وخت هغه نه دا دعا غواړئ چې مالک خدایا، مونږ ګناهګار یو او مونږ د خپلو ګناهونو او قصورونو دپاره معاف کا. زما ملګرو، نن هم تاسو سره وخت شته، مالک عیسی مسیح قبول کوي، هغه ستاسو دعاګانې اوري او تاسو د هغه په کورنۍ کې شامل شئ.
زما رونو خویندو، نن زمونږ د پروګرام وخت تر سره شو. امید لرم چې دا بستاسو ډیر خوښ شوی. تر راتلونکي هفته پورې مونږ له اجازه تراکې. د الله پامان.
د الله پامان.